کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د یوس پاپانسان کی د شپې ولس بجې سویچ په واشنگټن کې د ماپښین 2:30 بجې کیږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
خای چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو راتلونکي غونډه په چین کې وشي. د بریکس د سازمان 500 غړو ملکونو په روسیه کې د غونډې په دوران کې یو نوی نړیوال بانک اعلان کړی دی. او په یمن کې د بشري ملحوظاتو په بنا باندې په جنگ کې د روژې د میاشتې پورې اوربند اعلان شوی دی.
درنو اوریدونکو زموږ په دغه خبرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي تاسو به د آشنا ټیک پروګرام او خبری مطالب په سب سیوی بڼه باندې واوري. خو سم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته ولولو.
په اسلام آباد کې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت هیات وایي ښایي چې د طالبانو سره بله غونډه په چین کې وشي. پام وکړئ په دې اړه په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ تا.
افغانستان د سولې د خبرو د پلاوي غړو وویل چې ښایي بله ناسته د کوچنیو سره روسیه په چین کې جوړه شي. دغو چارواکو وویل چې د دوهمې ناستې په اجنډا او وخت موافقه شوې. د سولې د عالي شورا او افغان حکومت د دغې پلاوي مشر حاجي جدید محمد وویل چې طالبانو سره په شوو خبرو کې په څلور مسلو باندې موافقه شوې ده.
ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یو مثبته هیواد ته د ژمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په مخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو خواوو له لورې د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به هیواد کې د ناحق او بې ځای وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د طالبانو سره د خبرو د دغې پلاوي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د اوربند مسله نه ځای ده شوې، خو په دې بحث شوی چې څنګه د اختر په ورځو کې حملې ودرول شي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د بندیانو مسله، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست او د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د طالبانو لخوا یادې شوې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی به روسیې ته د خپل سفر په جریان کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نه وغواړي چې د سولې له بهیر نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. حکمت خلیل کرزی وویل
اساسي نقطه خپل افغانستان او د منطقې ثبات او بیا خاصه توګه د پاکستان سره د سولې پروسه باندې بحث دی او زموږ پیشنهاد به پاکستان ته دغه یي چې پیسته او کوربه موږ دینه مننه کوو. همه اول قدم د یو پروسې دغه پروسه اوږده او دغه فیصله وخت په ونیسي دا پروسه او د دې دوامدار همکاري ته ضرورت لرو.
جمهور رئیس غنی نن په دوه ورځني سفر روسیې ته تللی دی او هلته به د شنګهای د سازمان او د بریکس د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وویل چې ښاغلی غنی به د دغو غونډو په دوران کې د پاکستان او هندستان په ګډون د لسو هیوادونو د مشرانو سره د افغانستان او سیمو په حالاتو خبرې وکړي.
تاسو غږ د واشنگټن نوري. د ایران د اټومي پروګرام په باب یوې جامع موافقې ته د رسیدو په منظور په ویانا کې په لوړه کچا ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د مذاکراتو په باب په ټلیفون وغږېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته وویل مونږ زر تر زره د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو ملاتړ کوو سربیره پر دې چې مونږ ټول ګورو چې ایران د سیمې او نړۍ نه د اسلامي دولت د خطر د محو کولو په جنګ کې زموږ یو متحد ملګری دی. د اقتصادي بندیزونو لرې کول بل ایران سمرسته وکړي چې د جنګ لپاره خپل پوځي قوت غښتلی کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دمو ورکو د بریکس سازمان د 15 غړو ملکونو مشرانو چې د پنځشنبه په ورځ د روسي د یوفا په شهر کې خپل غونډه پیل کړه د یو نوي بانک او د پیسو د یو ګډي ذخیره د جوړولو اعلان وکړ. دا سازمان چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا پکې غړي توپ لري غواړي چې د نړیوال بچی صندوق متبادل بانک فعال کړي چې 100 میلیارد ډالر بودیجه به ولري. دا اعلان په داسې حال کې سوی دی چې نن د نړیوال بچی صندوق ته جوړېدو او یوه مکلیزه وه. د نړیوال بچی صندوق هغه وخت جوړ سو چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله او د اروپا د آبادولو کار پیل سو. په نننۍ غونډه کې چې ډېر کلک امنیت نیول سوی و، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ، د برازیل جمهور رئیس دیلما روسیف، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما ګډون کړی و، او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم په غونډه کې برخه اخیستې ده.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یونیسیار وایي چې 4 میلیونه کسان په سوریه کې د روانو کورنیو جګړو په نتیجه کې له کورونو نه تښتیدلي دي. د 2011 میلادي کال په مارچ کې د بشار الاسد د حکومت په ضد د سوریې خلکو قیام وکړ، خو بیا وروسته په کورنۍ جنگ بدل شو او دا مهال په دغه جنگ کې د اسلامي دولت په شمول مختلفې وسلوالې ډلې او شامل شي بده. ملګری ملتونه وایي چې په ترکیه کې 1.7 میلیونه، په لبنان کې 1.1 میلیون، په اردن کې 4.5 لکه، په عراق کې 2.5 لکه او 1.1 لک نورې په مصر کې ژوند کوي. د دې نه علاوه 1.6 میلیونه وګړي دننه په خپل هیواد کې بے کوره شوي دي.
ملګرو ملتونو د یمن په جنگ کې د بشري وجوهاتو له امله د یو موقتی اوربن د اعلان غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د دې اوربند په دوران کې چې د جمعې په ورځ به پیل سي، د سعودي عربستان په مشرۍ به په هوایي حملو کې له حوثیانو سره په جنگ کې وقفه راسي تر څو په میلیونونو ملکي وګړو ته عاجلې بشري مرستې ورسول سي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې وویل چې د روژې د میاشتې تر پای پورې به په اوربند عمل کیږي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اړه په لوړه کچه اطمینان ورکړل سوی دی چې ټول خواوې به دغه اوربند مراتبوي.
اروپایي مشران انتظار کوي چې د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس به اورتا د پنځشنبه د ورځې پورې د اروپایي اتحاد د مالی وزیرانو سره په غونډه کې د خپل اقتصادي اصلاحاتو په باب نوی پلان وړاندې کړي. سپراس لګیا دی خپل مشاورانو سره مشورې کوي او کوښښ کوي چې د جمعې د ورځې پورې چې د وروستي مهلت نیټه ده خپل پلان تیار کړي. د یونان صدر اعظم ژمنه کړې که اروپایي اتحاد غوښتنه ومنله، سمدستي به د مالي د لوړولو او د تقاعد د سیستم د اصلاح کولو په خاطر عملي ګامونه واخلي. د امریکا د ملي امنیت د شورا مشاورې سوزن رایس نن د جنوبي سودان د ازادۍ د کلیز په مناسبت دغه هیواد په مشرانو انتقاد وکړ او ویل چې جمهور رئیس سلواکیر او د هغه پخوانی مرستیال لیک ماشر په مستقیمه توګه په جنوبي سودان کې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو ذمہواري په غاړه لري. ملګری ملتونه وایي چې د 13 میاشتو په موده کې د سلواکیر او د ریک ماشر د طرفدارو قوو ترمنځ د خونړیو جګړو له امله 1.5 لک ملکیان ګاونډي ملکونو ته تښتېدلي دي او 2.5 لک نورې په خپل ملکي در په در ګرځي. د تایلند حکومت سلطنه غوري مهاجر چین ته ورحواله کړی دي. هغه په تایلند کې پناه اخستې وه. د بشري حقوق مدافعان وایي د دې ویره موجود ده چې چینی واکمنان به ورسره له ظلم او جبر نه کار واخلي. نړیوال بچی صندوق په 2015 میلادي کال کې په نړیواله کچه د اقتصادي ودې په اړه د خپل اټکل ریپورت د پنځشنبه په ورځ خپور کړ. دا ریپورت چې وایي چې په 2015 میلادي کال کې به د نړۍ اقتصادي وضعیت کمزوری او یو غټه وجه د امریکا کمزوری اقتصاد دی. د امریکا اقتصاد چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد ګڼل کیږي، پروس کال د خراب ژمي له امله سوکه شوی. په دې ریپورت کې اټکل شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې به د امریکا اقتصاد بیرته وده وکړي او 3.8% ته به لوړ شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د اجرایي کمیټي یو پخوانی غړی چک بلیزر دغه فدراسیون د غړیتوب نه استلی دی. چک بلیزر چې د امریکا چې امریکایي مفتشان رونه د رشوت خورۍ او اختلاس له امله تحقیقات کوي، اوس یې د مخبیر رول غوره کړی دی او له مفتشانو سره په روانو پلټنو کې همکاري کوي. او 1 کلن بلیزر چې امریکایي تبا دی او اوس فلج دی، 40 کلونه د فیفا په اجرایي کمیټې کې غړیتوب لري. هغه اعتراف کړی دی چې 2008 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ یې 10 میلیونه ډالر رشوت خوړلی و.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه پډيري درناوي هله کیږي چې د